یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه د طاهر روحان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې نن پرانستې، او حزب اسلامي په مشرۍ د حزب ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وروستۍ څرګندونې دسیسه وګڼله. اډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستلې. په میدان ښار کې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل کندهار او کابل بامیان لاره د ترافیکو پر مخ وتړله، او د په ایران کې په یو ورزشي سټېډیوم کې د ګازو د چاودنې له کبله درې تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستې او ګټه اخیستنې ته یې وسپارلې. د افغانستان د برېښنا شرکت له خوا د خبرې سوې خبر پاڼې له مخې په دې پروژو کې له پشت سرخ څخه تر ګلبهار پورې د 220 کیلو ولټ برېښنا مزي غځول، ګلبهار کې د 220 کیلو ولټ سب سټېشن، او له هغه څخه تر تپې احمد بیګ پورې د 110 کیلو ولټ لېږدونکي مزي شامل دي. د دغو پروژو مجموعي لګښت شاوخوا 65 ملیون امریکایی ډالر کېږي، چې د امریکا د متحده ایالاتو د اردو د انجینری ټیم په مالی مرسته پلی شوی دی. په میدان ښار کې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل کندهار او کابل بامیان لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. اعتراض کوونکي وایي تر هغې به دغه لار تړلې وي چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. د میدان ورتګ د ولایتي شورا غړي او یو له اعتراض کوونکو شریف الله هوتک د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څنګه له حکومت درې غوښتنې لرو؟ سیاست په ټولو رسمي عمراتو کې د میدان وردګو ولایت نوم چې څنګه پخوا باندې ذکر و اوس هم باید ذکر شي، ځکه د میدان نوم خلکو تر حذف کړی ده. دویمه غوښتنه زمونږ دا ده سره چې په یو دولتي پانتون سره په مرکز د ولایت کې جوړ شي. دریمه غوښتنه زمونږ په حکومت کې سیاسي مشارکت ده، چې د میدان ولسونو د تاریخ په اوږدو کې قرباني ورکړې ده. بالاخره په ملي مسایلو کې سره همیشه خپل پالوانډا خستیوالي حکومت سره د مور مې به چلن کې
شغله هوته کوي چې لتیرو شل ورځو رئیس خپل دغه اعتراضونه حکومت ته مطرح کړي وو او غواښ کړي وو چې دغه لارې به وتړي. ویل کېږي د لارې لتړل کېدو سره په زرګون مسافر بند پاتې دي. د پروان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه د دې ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه درې نیمې بجې د دې ولسوالۍ په رنګاب دره کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل، چې د افغان امنیتي ځواکونو د څو ساعتونو شدید مقاومت په نتیجه کې بېرته شاتګ ته اړ شول. شغلې سامي په نشټو کې د یو وسلوال د وژل کېدو او د سیاګرد لپاره د طالبانو د نظامي مسؤل قاري نجیب په ګډون د درې وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هغه په وینا په دې نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړل نه دا وشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعت وروسته د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ دایملر په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. ډونالد ترامپ پر ایران د امریکا د بندیزونو د لومړي پړاو له جاري کېدو سره ژمنه کړې وه چې هر کمپنۍ چې په ایران کې فعالیت کوي د امریکا پراخ بازار به د خرڅلاو پر مخ وتړي. دغه کمپنۍ ویاندې د سیشنبه پر ورځ وویل چې د دغو بندیزونو مطابق په ایران کې له مخکې محدود فعالیت درولی دی. په دغه ناڅاپي اقدام سره په ایران کې د دایملر کمپنۍ هغه پراختیا پروګرامونه هم پای ته رسېږي چې له مخې یې د کمپنۍ له دوو ایراني کمپنیو سره په ایران کې دننه د مرسیدس بنز لاریو ټوټې سره یو ځای کولې. له ایرانه د دایملر د وتلو پریکړه چې له بندیزونو سرغړوونکو ته د ټرمپ د خبرداري پر اساس کېږي، دغه راز د اروپایي ټولنې پر هغو مشرانو هم یو ګزار دی چې ژمنه کړي چې له ایران سره به سوداګري جاري ساتي، او د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون چې امریکا ترې وتلی درناوی کوي. د په یو بل خبر کې راغلی چې په ایران کې په یو ورزشي سټډیوم کې د غازو د چاودنې له کبله درې تنه کارکونکي وژل شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې دا پېښه تېر ورځ ناوخته په پلازمینه تهران کې شوې ده. د راپور له مخې پېښه وروسته لاغه وسوه چې د ترمیم کاریو پر مهال د غازو نل لیک شو. ایران د نلیکو یو زور سیستم لري چې پر دغه هیواد لویدیځ د کلونو بندیزونو پر مهال په خپل حال پاتې شوی او کار ترې اخیستل کېږي. په دغه هیواد کې احتیاطي اقدامات هم ډېر کمزوري دي. او د استونیا پوځي هلیکپټری په توغندی پسې ګرځي چې تېر ورځ په ناڅاپي ډول د دغه هیواد په جنوب کې فایر سو. دغه توغندی د ناټو د هوایي تمریناتو پر مهال د یوې هسپانوي جټ الوتکې له خوا چې په دغه تمریناتو کې برخه اخیستې وه توغول سوی دی. دغه له هوا څخه هوا ویشتونکی توغندی سل کیلومتره واټن وهلی سی، خو چارواکي وایي کېدای سي دا توغندی له چاودنې پرته کوم ځای پر مځکه لوېدلی وي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې نن یو لړ مراسمو کې پرانستلې. په دې اړه له سیمې در سره تازه معلومات شریکو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وروستۍ څرګندونې دسیسه بللې ده.
دعای کی رئیس حقوق بشر میکنم، ما ایره به شدت رد میکنیم. یک اتهام است، یک دسیسه بیش نیست.
دا هم ورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو سره کلی دی او په فراق کې بیا کابو 400 دنی عالمانو او قومي مشرانو او ځوانانو د سولې او ربن لپاره غږ پورته کړ.
د سولې ولایتي کمیټو ته دستور ورکړل شو چې د علماء او قومي مشرانو شذو فعال مدني فعالانو سره دغه غونډې جوړې کړي د اوربن لپاره د خپل نظریات شریکي.
مهمه نړیوالو مسالو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن کاپیسا ولایت ته سفر وکړ او په دې سفر کې د برېښنا یو شمیر پروژې دغلته پرانستې. په سیمه کې زموږ همکار احمد حنایش همداسې به د تلیفون په لیکه را سره دی. حنایش، خبرونه ته په خیر راغلاس. کوی چې ولسمشر دغلته کومې پروژې پرانستلې او آیا د نورو مسئلو په اړه څه ویل کنه؟
زیان سلام وړاندې کوم او ټولو اوریدونکو ته. ځکه چې تاسو وویل ولسمشر اشرف غنی نن د کابینې ځینې کابینې چې ورسره وو کاپیسا ته راغلی ده، او د تپه احمد بیګ یو سب استیشن وو چې د برق یو پروژه ده و چې درې اړخه لري چې د ننګرهار او کابل ځینې ځایونو د کابل ننګرهار او کاپیسا کې دا سب استیشن برق توزیع کوي. هغه ته افتتاح وکړ او اوس راستنه دی چې په محمود رفیع کې چې خلکو لا ټول شوې ده او د خلکو سره ویني او وینا وکړي.
بله انایش، بالعموم د کاپیسا د خلکو غټه ستونزې سوي څه غټي غوښتنه لري له حکومت؟
لومړنۍ ستونزه غټه د ستونزه چې وو همدا برق وو چې یو بخش د دې ستونزه نن ورځ حل کیږي چې د برښنا په وینا تر ډېر شي زره کسان کورنۍ د دې برق د دې پروژې مستفید کیږي. نو هغه د عمل لري او دا سر سټیشن یو اتصالي مرکز ته هدي سیمه د دزګاه دی چې ننګرهار، کابل او ځینې کاپیسا ځایونه کې او پنجشیر ته هم برق درکوي. بیا دا د عمل لري او د دې نه بعد سرکونه لارونه دی چې تر اوسه سم نه دی. همداسې خلکو نن آمادگی لري چې په دې غونډه کې چې رئیس جمهور ولسمشر وینا کوي ورسره وګوري، رئیس جمهور سره خلکو او کاپیسا ستونزه شریک وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. احمد حنای شو چې کاپیسا ولایت د ولسمشر غنی د سفر او په دې سفر کې د یو شمېر پراختیایي پروژو چې پکې د برېښنا درې پروژې هم شامل دي د پرانستلو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وروستۍ څرګندونې دسیسه بولي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشرې سیما سمر په دې وروستیو کې ویلي چې د حزب اسلامي زیاتره آزاد شوي زندانیان طالبانو. د حزب اسلامي یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی آزاد شوي زندانیان له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او له ازادېدو وروسته یې عادي ژوند پیل کړی او له سیاسي مبارزو سره یو ځای شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په ریپورت کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ویان حشمت ارشد وایي چې د دغه ګوند آزاد شوي زندانیان له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. ښاغلی ارشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي آزاد شوي زندانیان بیرته د جګړیزو لیکو ته نه دي ستانه سوي. نوموړي په دې اړه د سیما سمر څرګندونې یوه دسیسه وبلله.
ادعای که رئیس حقوق بشر میکنه ما ایره به شدت رد میکنیم. یک اتهام است، یک دسیسه بیش نیسته. به هیچ صورتی اگر سیما سمر ادعا داره یک نفر در یک جای از زندانیایی که رها شده یک نفر که نام بگیره که او طالب تعهد داشته باشه و پس از رهایی هم به سنگر نظامی رفته باشه.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر دوه ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې ویلي و چې د حزب اسلامي په نامه د افغانستان له زندانونو د طالبانو د ډلې غړي آزاد سوي دي. که څه هم اغلی سمر په دې اړه اسناد نه دي وړاندې کړي، خو له افغان حکومت یې غوښتي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د افغان دولت د سولې توافق له مخې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونه د حزب اسلامي 1510 زندانیان آزاد شوي دي. د حزب اسلامي یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د دغه ګوند یو شمیر نور زندانیان هم له زندانه آزاد سي. د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد په وینا د دغه ګوند یو شمیر زندانیان لا هم د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه په باګرام او پلچرخي زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی ارشد هم دا شان وایي چې له څو کلونو را په دې خوا د دغه ګوند یو غړی په ګوانتانامو زندان کې د زندان شپې ورځې تیروي. ازادي راډیو په دې اړه د کورونا چارو وزارت د محبس او توقیف خانو له رئیس عبدالعلي کوهستاني او همداشان د لوی څرنوالي له ویان جمشید رسولي سره اړیکه ټینګې کړې، خو دواړو یې د سیما سمر د ادعاو په اړه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګلال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیما سمر څرګندونې مغرضانه او سیاسي وبللې.
کاملاً اونا یک کمیسیون ملی نیستن، یک کمیسیون سیاسی هستن، یک کمیسیون منطقه خاص جغرافیایی و یک کمیسیون برای یک قشر خاص کمیسیون هستن. ما از دولت میخواهیم سرنوشت کمیسیون را تعیین بکنه. اونا یک کمیسیون ملی بسازه، یک بنیاد ملی هستن، باید برخورد این قسم یک بنیاد ملی باید برخوردشان ملی باشن.
ښاغلی لال ګل همداشان وایي چې د بشر حقونو سازمان په دې اړه چې ګواکې د حزب اسلامي په آزاد شویو زندانیانو کې طالبان شامل دي اسناد په لاس کې نه لري. د نوموړي په خبره که په دې برخه کې کره اسناد موجود وي باید له اړوندو دولتي بنسټونو سره دې شریک کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
عام اوریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وروستۍ څرګندونې دسیسه وبلله. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشرې سیما سمر په دې وروستیو کې ویلي و چې د حزب اسلامي زیاتره آزاد شوي زندانیان طالبانو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم له اکرام الله اکرام نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار د برېښنا سبسټیشن پرانستو کړه. د ارپ فیسبوک پانا کې د خبرو شو معلومات لمخي دغه سب سټیشن د سباندې 15 پټو میلیون ډالر په ارزښت د امریکا د اردو انجینری ټیم لخوا جوړ او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ورکو شو معلومات لمخي یاد سب سټیشن د پښتې سرخ له سب سټیشن څخه ګلبهار ته د 240 کیلو ولټ انتقالي لاین او د ګلبهار له سب سټیشن څخه د تپه احمد بیگ سب سټیشن پورې د 110 کیلو ولټ انتقالي لاین لرونکي ده. ول شوې چې د ګلبهار سب سټیشن به ډیر سره کورنۍ د برېښنا لیمته برخمنې کړي چې د دوی په کاروبار به هم مثبت اغیز وکړي. په کابل کې د ترکمنستان نوی سفیر هوجا اویزوف د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي پراختیا او د یو لړ مهمو پروژو په پلي کېدو خبرې کړي دي. د ولسمشر ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دواړو لوریو په بېلابېلو برخو کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو همکاریو په پراختیا په ځانګړې توګه د سوداګریزې راکړې ورکړې په زیاتوالي ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه لیدنه کې ویلي دي چې د پراختیا کوریډور جوړیدل د لاجوردو لار ټاپي پروژه او د افغانستان لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا لیک پروژه چې عملی پلان به ډېر ژر چمتو شي او د سیمه ییز اتصال سترې پروژې به د سیمې پر ثبات او انکشاف هم مثبتې اغیزې ولري. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي 1120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.2 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 3.3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومنه 8 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مول واسل وسال نو اوریدل. اوس هم یو نړیواله مسأله: پرون پر ایران د امریکا نوی بندیزونه پیل شول. امریکا وروسته له دې پر ایران بندیزونه اعلان کړل چې څو میاشتې وړاندې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقه ووته او ایران یې تورن کړ چې اټومي وسلې او توغندو ته پراختیا ورکوي. ځینې امریکایي متخصصان اندېښنه لري چې ایران به د بندیزونو پر وړاندې سایبری بریدونه وکړي. اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې ده. لومړی د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح ورکړي. ساروان صاحب، تر اوسه پورې د ایران له لوري سایبری حملې لیدل شوې دي؟
مراد صاحب، د سایبری امنیت او استخباراتو متخصصان وایي پر ایران د ولسمشر ترامپ د بندیزونو له اعلانېدو وروسته امریکا اندېښنه لري چې ایران کېدای شي د بندیزونو په غچ کې سایبری حملې وکړي. د ایران له لورې د سایبری حملو په اړه اندېښنه د مې له میاشتې را پدې خوا، کله چې واشنګټن له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې ووت، مخ په زیاتېدو ده. متخصصان وایي د ایران له لورې د سایبری حملو خطر وروسته د لا ډیر شوی چې د سه‌شنبه په ورځ امریکا پر ایران بیا بندیزونه اجرا کړل. د سایبری امنیت یو متخصص پرسیدیا موریچی وایي تر اوسه پورې د ایران له لوري په دې برخه کې کوم مشخص ګواښ نه دی لیدل شوی، خو په تیرو اونیو کې د ایران د ګواښ په اړه ګنګوسی اوریدلی دي. موریچی چې په ماساچوست ایالت کې د ستراتیژیک ګواښ د شرکت رئیس دی، په می میاشت کې چې امریکا له ایران سره له اتومي موافقې ووتله، د ایران له لوري د سایبری حملو د احتمال اټکل کړی و. دغه هم ویلی و چې ممکن ایران له 2 تر 4 میاشتو پورې سایبری حمله ته تحریک شي. پر دې سربیره د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې ایران له روسیې، چین او شمالي کوریا سره یو ځای د امریکا لپاره بهرني سایبری ګواښونه دي.
ایران په دې اړه تر اوسه عکس العمل خوده ایرانیان څه وایي؟
ایران ویلي چې له خپل سایبری توان یا ظرفیت د حمله لپاره کار نه اخلي. د هیواد امریکا تورنوي چې ایران هدف ګرځوي. څو کاله پخوا یو کمپیوټري ویروس د ایران د اتمي پروګرام یو سنتریفیوج له کار غورځولی وو او داسې وانګیرل شو چې دا ویروس یا د امریکا دی او یا هم د اسرائیل.
ډېره زیاته مننه عصمت ساروان. دوستانه واموریدل چې پرون امریکا پر ایران نوی بندیزونه پیل کړل او اوس ځینې متخصصان چې امریکایي متخصصان دي اندېښنه لري چې ایران ښایي د بندیزونو پر وړاندې سایبری بریدونه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د ځینو مقالو مهمې برخې در سره شریکوي.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو موضوعاتو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او په ځانګړي ډول په دې پروسه کې د حکومت د ملکي او پوځي چارواکو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر په فرمان بحثونه شوي دي. ماندګار ورځپاڼې په دې اړه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې دغه څلور مادهیز فرمان له سیاسي رهبرانو سره تر لیدنې وروسته د افغان ولسمشر له لوري صادر شو. د مطلب په دوام راغلی چې دغه فرمان له مخې هیڅوک حق نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویان هارون چخانسوري له قوله لیکلي دي چې د ولسمشر او سیاسي رهبرانو لیدنه د انتخاباتي ټکټ د جوړېدو نه بلکې د مشورو اخیستو په هدف جوړه شوې وه. په مطلب کې د ښاغلي چخانسوري له قوله وړاندې راغلي دي چې په دې ناسته کې په دریو مهمو مسایلو انتخابات، تلپاتې اوربند او په حکومتدارۍ کې په اصلاحاتو بحثونه وشول. مدنیت ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي دي چې د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف یوازې فرمان بسنه نه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې انتخابات یو مهمه سیاسي پروسه ده، خو په افغانستان کې دغه پروسه د نازک سیاسي وضعیت له امله کړکیچنه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې خلک او سیاسي احزاب له حکومت د شفاف او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د مطلب په دوام راغلی دي چې د انتخاباتو په اړه د سیاسي احزاب مسلسل ناستې او په برېښنایي شکل د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار دا په ډاګه کوي چې دغه سیاسي ډلې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼې لیکلي دي چې دا یوازې د حکومت مداخلې او لاسوهنې نه دي چې اندېښنې پیدا کړي، بلکې دغه سیاسي ګوندونو، زورواکو او سیمه ییزو قومندانانو هم انتخابات له ګواښ سره مخ کړي دي. د مطلب په پای کې که څه هم په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان مثبت ګام بلل شوی، خو ټینګار شوی چې یوازې دغه فرمان بسنه نه کوي او د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده حتمي ده. او انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع په اړه په خپل خبر شوی مطلب کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په جدي توګه سپارښتنه وکړه چې دولتي مامورین او حکومتي بنسټونه باید د انتخاباتو په بهیر کې مداخله ونه کړي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویان هغه خبره راخیستې چې انتخابات به په خپل وخت وشي او ولسمشر په دې اړه جدي دي. وړاندې په مقاله کې د ولسمشر د ویان هارون چخانسوري له قوله ویل شوي چې دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به په هغه ډول چې په اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده ترسره شي.
په فراه ولایت کې کابو 400 تنو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د چهارشنبه پر ورځ په غونډه کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او همداشان د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د حق پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو په اړه کړې ده ملاتړ وکړ. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم د ګډونوالو لخوا صادر شو چې پکې د افغان دولت او طالبانو څخه وغوښتل شو چې اوربند او سوله وکړي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې اورو.
په فراه ولایت کې د لسګونو علما او مدني فعالانو او قومي مشرانو په ګډون د سولې د پروسې او په دې وروستیو کې د دینی عالمانو د فتوا څخه د سولې په اړه ملاتړ وسو. په دې غونډه کې په هیواد کې د جګړې په ختمېدو ټینګار وشو او همداشان ګډونوالو د جګړې دواړو لورو څخه وغوښتل چې اور باندې وکړي. ضیاءالدین اخندزاده په فراه ولایت کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل وایي چې د سولې اعلی شورا دوی څخه غوښتي چې په هیواد کې د ټولنې د مختلفو اقشارو څخه د سولې او اور باندې په اړه نظریات راټول کړي. د هغه په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو او همداشان د دینی عالمانو د فتوا پر اساس په هیواد کې سولې او اور باندې ته لاره برابره کړي.
د سولې ولایتي کمیټو ته د سولې ورکوي چې د خلکو نظریات واوري او د خلکو علما او قومي مشرانو شدو فعالانو مدني فعالانو سره دغه غونډه جوړه کړي او دغه افغانستان او د روان جنگري او د راتلونکي آینده اور باندې لپاره د خوشن د لوی اختر د اور باندې لپاره خپل نظریات شریکي او خبري.
په دې غونډه کې ګډونوال هم په هیواد کې د سولې پر راوستلو او د جنگ په ختمېدو ټینګار وکړ. د دوی په خبره افغان دولت او همداشان وسوال طالبان باید نور په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی پرېږدي. بریالی غفاري په افراد کې او مدني فعال چې د دغه غونډې پریکړې کې ولوستي، په دغه پریکړې کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو همداشان د دینی عالمانو د وروستیو فتواو څخه ملاتړ شوی و.
پای اخیر علمای جهان اسلام خطبه های امامان حرمین شریفین که برای صلح و امنیت در افغانستان هر دو جانب جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مسلح افغان را به مذاکرات مستقیم دعوت نمودند، ستایش نموده و آن را به دید غرب می‌نمودند.
په فراه ولایت کې په داسې حال کې د سولې او اوربان په ملاتړ غونډه جوړېدلې چې په هېواد کې اوربان ته یو بیا هیلمندتیاوې پیدا شوې او ویل کېږي چې د لوی اختر په ورځو کې به یو بیا په هېواد کې د دواړو جګړې ایزو لورو ترمنځ اوربان اعلان شي.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شوو کورنیو ماشومان وایي چې په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د جګړو او ناامنیو له امله د غزنی له ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې د غزنی ښار ته کډه شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور لري.
په غزنی کې ډیری هغه کورنۍ چې د جګړو له امله له ولسوالیو څخه غزنی ښار ته راکډه سوې دي د خپلو ماشومانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې نه ورکولو له امله له مشکل څخه کړیږي. خو د دې تر څنګ دغه ماشومان هم وایي په یو وخت کې له دوو زده کړو سره مخ دي، هم درې ژبه زده کول او هم درسونه.
ډېر سخت یعنې درې زده کوو هم درسونه زده کوو.
درې ژبه دا سخته ده، کله کله د مکتب پرېږدم.
که ماشومان تر پردی په خپل مورنۍ ژبه په زده کړه کې شپر مختک کولای سي، نو مدني فعال وحید الله جمعزاده هم وایي له کلونو کلونو څخه په دې هڅه کې دي چې دغه کډوالو ماشومانو ته دې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې ورکړل سي، خو ږغ یې نه اورېدل کېږي.
هغه پښتانه ورونه چې مثلا ولسوالیو راځي، دوی چې په خاط راسي ښار کې ټولې زده کړې په درې ژبه باندې دي او دغه ماشومان ډېر ورسره په تنګ دي.
که په مورنۍ ژبه زده کړې کول د ماشومانو لومړی حق ګڼل کېږي، نو امین الله بهار هم وایي دغه ماشومان په یو وخت د بلې ژبې او درس له زده کولو سره مخ دي او دا کار ستونزمن دی.
دلته لومړنی مشکل او د کوچني لومړنی حق همدغه داسې لار مورې کومه ژبه کاروي، دی باید په هغه ژبه باندې اول مکمل پوه شي او لومړنۍ زده کړې هم باید په هغه ژبه ورته ورکړل شي. خو دلته لومړنۍ ستونزه همدغه داسې په خپل مورنۍ ژبه باندې ماشومانو ته درس نه ورکول کېږي او هغه تر دوم او درېیم او څلورم پنځم صنف پورې تقریبا دوی دومره کولای شي چې بله ژبه زده کړي.
دا چې دغه کډوالي کورنۍ وایي مدني فعالان، علمای کرام، مشران او خلک دي د ښوونې او روزنې پر ریاست زور راوړي ترڅو په ښوونځیو کې د درې تر څنګ پښتو هم عام کړي، نو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د تل په څیر بیا هم وعده ورکوي، وایي په پام کې لري چې دا کار ترسره کړي.
و موږ به په نصاب کې ستونزه ولرو ځکه چې دوی کتابونه موږ بیرته په پښتو ورته ترتیبو او تنظیموي او د تصفارو وخت به ونیسي. خولې دا دوی حق دی چې پښتو باندې زده کړې وکړي. مستقی استادان پښتو ژبې یا د دوی په مورنۍ ژبه باندې تدریس ورته وکړي، په دې کې به ستونزې ولرو، خو رسمن دا باید دوی په خپل مورنۍ ژبه باندې ورته واوړي.
یاد دی وی چې د غزنی ښار ته په دا وروستیو کې د سختو جګړو له امله له ډیری پښتون میشتو ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ راکډه سوې دي چې ماشومان یې له یاد ستونزې څخه کړیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه درامل پکتیکا ولایت مرکز سرنګ تاسو سره پکتیکا کیم. زه وایم چې تاسو د ما پیغام کوي زه د پکتیکا له مرکز نه په دې باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مخکې مایبینو ماش په 2014 کې مداخله شوی، تر اوسه پورې موږ د مایبینو ماش نه درکړل شوی. پروش کال نه پاتې پاتې دي، سږ کال پاتې پاتې دي. موږ ته د سپکې سپورې کنځل را تکي ورګوالو ډبول را کوي، څه خپل پاتې خپل وخت نه رسیږي. پروش کال موږ ته چې دوی کې درکې په کومه اختر کې درکې ما هغه پاتې دوست من در کړو چې څنګه له اختر پیسې شي اتر وس ولې راځي پاتې موږ اخستلې دروځي په لسم باندې او دی هغه برات په میاشي موږ اخستلې دوست پر موږ ته نه راځي را پیسې ولې مې سر د ځلو او ځاتې کیږي نو دې دې وسنا کین کې مې دې راکو چې اروا کا دې پیسې راځي په نس ته موږ دایله لرو چې خپل پیسې خپل وخت سره برابر شي.
السلام علیکم، آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلامت، زه باچا خان له فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه یعنې د افغان سیم یا د عربان تنونه نسته، موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښېښودل سي. وسلام.
الو، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. لوان هلمند دلته د ازمو په سیمه کې د دونه کدر کې انسانان دي، دونه دي چې په هر پارک په هر کوڅه په هر ځای کې چې ګوري دي حکومت ته دي برابر سر نه پګرځي بس کم وخت یو متا چخت ګری هغه څخه هغه کم پیسې شي چې صحیح هغه مطلق دنیا کې نو دانه کې چې د تداوی لپاره شبخانې ته بوځي او یا نو کم سر په وګرځي بس مطلق خپل ځان لپاره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس دولس نیمې بجې کېدونکې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډې زورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستې او ګټه اخیستنې ته یې وسپارلې. په میدان ښار کې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل کندهار او کابل بامیان لاره د ترافیک پر مخ وتړله. اعتراض کوونکو وایي تر هغې به دغه لاره تړلې وي چې حکومت دوی غوښتنې نه وي منلې. په سیاسي چارو کې مشارکت د ولایت په مرکز کې د پوهنتون جوړول او په رسمي چارو کې د میدان وردګ د پوره نوم کارول د دوی له اساسي غوښتنو دي. د پروان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه درې نیمې بجې د دې ولسوالۍ په رنګابدره کې پر څو امنیتي پوستونو بریدونه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د څو ساعتونو شدید مقاومت په نتیجه کې بیرته شاته تګ شول. د امریکا د ولسمشر د خبرداري څو ساعت وروسته د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ ډایملر په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. بلخوا په ایران کې په یو ورزشي سټډیوم کې د غازو د چاودنې له کبله درې تنه وژل شوی دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې دا پیښه تیره ورځ ناوخته په پلازمینه تهران کې شوې ده. او د استونیا پوځي هلیکوپټر په هغه توغندي پسې ګرځي چې تیره ورځ په ناڅاپي ډول د دغه هیواد په جنوب کې فایر سو. دغه توغندی د ناټو د هوایي تمریناتو پر مهال د وی هسپانوي جټ الوتکې لخوا چې په دغو تمریناتو کې برخه اخیستې وه توغول شوی دی.
اوس هم د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد ماشومان ډېر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د کونړ او ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې نږدې 30 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. د هیواد په ختیځ کې د شمشاد 202 زون قومندانۍ په لمې کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې د کونړ ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه چرس ونیول چې د کورلا موټر په وسیله ننګرهار ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې